السلام علیکم د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود ومه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې رسمي خبرې نن پیلېږي، او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د وینزویلا پر رژیم نور بندیزونه اعلان کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اوریدای شئ، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر به په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. په پاکستان کې ډیره هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد لري د دې هیواد په بانکونو کې د حسابونو د لرلو اجازه ورکړل شوه، او د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې پرون تهران ته ورسېد. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ دا خبرې نن رسما د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په چاره کې له افغان حکومت سره هر راز همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی له حسین اونی بوتسانی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه د دې سازمان د همکاریو ستاینه وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې دا سازمان به د تروریزم او افراطیت پر ضد خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شپږ څلوېښتمه غونډه د مارچ پر لومړۍ او دوهمه جوړیږي چې د شپږ پنځوس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د دې سازمان د تعلیمي مؤسسو جګپوړي چارواکي به ګډون پکې وکړي. په دې غونډه کې به د اسلامي نړۍ د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي په دې هیواد کې بانکي حسابونه ولري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل د سپارښتنه کړې چې په پاکستان کې ډیره راجستر شوی افغان کډوال دی بانکي حسابونه پرانیزي څو وکړي شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه ولري. افغان کډوالو له دې مخکې شکایت کاوه چې په پاکستان کې د بانکي حسابونو د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 1.8 میلیونه راجستر شوي او شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني کډوال ژوند کوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې پرون ایران ته ولاړ او د هغه هیواد له چارواکو سره یې ولیدل. اسد د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل، او د سوریې په 8 کلنه جګړه کې د ایران د ملاتړ له کبله یې مننه وکړه. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد ایران ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر په دوام روسیې ته هم ولاړ شي. تهران د اسد له رژیم سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې، او د ایران پلوي ځواکونه د سوریې د دولتي ځواکونو تر څنګ جنګېدلي، او د جګړې لوری یې د ولسمشر اسد په ګټه بدل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پر خپله انستاګرام پاڼه لیکلی دی. نوموړي لخپلو خلکو مننه کړې چې د ده د اووه شپېته میاشتني کار په اوږدو کې ورسره وو او له دې کبله یې بښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې له منځه یوسي. د ظریف د استعفا د دلیل په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو رسنیو د ښاغلي ظریف د استعفا اعلان تایید کړی، خو معلومه نه ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به د ده استعفا منلی وي که نه. اورستای خبر متحدو یالاتو لوین زویلا سره د نورو بشری مرستو ژمنه کړې او همدارس د ولسمشر نیکولاس مادورو پر حکومت نوی بندیزونه اعلان کړی دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس دا اعلان پرون د لیما ډلې په بیړنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد کولمبیا ته د سفر پر مهال وکړ. د لاتین امریکا د څوارلسو هیوادونو او کاناډا په ګډون د لیما ډلې ائتلاف د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د زیات فشار لپاره جوړ شوی. پنس د کولمبیا په پلازمینه بوګوتا کې د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره چې څو هیوادونو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه پیژندلی دی وکتل، او وروسته یې په یوه خبري غونډه کې وویل: موږ په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ پر لور د سوله ییز انتقال هیله لرو، خو لکه څرنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ډاګه کړې ده، هر بل انتخاب هم ممکن دی. د وینزویلا دولتي ځواکونو مخکې د امریکا د هغو بشري مرستو مخنیوی کړی و چې د کولمبیا او برازیل له سرحدونو د هیواد ته انتقالېدل. پنس وویل د مادورو له اقداماتو سره سره به د امریکا مرستې دوام وکړي، او زیاته یې کړه امریکا د نورو سرحدي لارو په لټه کې ده چې د وینزویلا خلکو ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. د خبرونه په دوام کې و باورئ چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له پرونی لیدنې وروسته د دوی ترمنځ د سولې رسمي خبرې نن پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکړی چې په قطر کې د سولې د خبرو د پرمختګ په برخه کې به تر وسې وسې هڅه وکړي. په نورو موضوعاتو کې، د مشرانو جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د افغان حکومت د نوې جنګي ستراتیژۍ هرکلی کوي.
وزارت دفاع یا د وزارت داخلي یا د امنیت ملي یا د ورګن های مال رهبری په جنگ کې تغیرات راولي، هغه د ولست خوښه عملیات وي، دغه عملیات په کامیاب او بریالي.
په داسې حال کې چې د وینزویلا په سرحدونو کې د امریکا د مرستو مخنیوي کېږي، متحد ایالاتو پر دې هیواد د بندیزونو د زیاتولو اعلان کړی. د موضوع ته په نړیوالو مسایلو کې کتنه کوو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو ترمنځ د پنځم دور خبرو رسمي پړاو نن پیلېږي. دواړو خواوو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې تشریفاتي لیدنه درلوده. د طالبانو ویاند ویلي چې د دوی له لوري د مرکچي پلاوي مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به د طالبانو د رسمي دفتر له نوي مشر ملا عبدالغني برادر څخه هدایت اخلي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د پنځم پړاو رسمي بحثونه پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ټاکل شوی مشر مولا عبدالغني برادر د دوشنبه په ورځ دوحې ته ورسېدل او دوی تعارفي لیدنه درلوده. زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په لومړي ځل د مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. تر دې دمخه ښاغلی خلیلزاد قطر غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه فرصت بللی و، او پر خپل ټویټر پاڼه احتمالا د ملا برادر حضور ته د اشاره په ترڅ کې د غونډه مهمه بللی و. نوموړي له قطر څخه د غونډې د کوربتوب او له پاکستان څخه د ملا برادر د سفر امکاناتو برابرولو ستاینه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې ملا عبدالغني برادر چې اوس مهال په قطر کې دی، آیا له امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري کوي که څنګه؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماشام په ویلمی کې وویل چې د دې خبرو مشربت د تیر پڅیر شیر محمد عباس تانکزی کوي او د ارتیا په صورت کې به د مولا عبدالغنی برادر هدایت اخستل کیږي. ایلامیه زیاتوي مولا برادر د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره ولیدل او د طالبانو د مذاکراتي پلاوی تر معرفي کېدو وروسته د مذاکراتو پر اهمیت، د مرکچی پلاوی پر صلاحیت او د راتلونکي تګلارې په اړه یې توضیحات ورکړل، خو په ایلامی کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د امریکا له لوري مرکچی پلاوی په هغه سطحه کې نه دی چې مولا برادر ورسره د سولې خبرې مخته یوسي. د دوحې په خبرو کې د مولا برادر رول ته د خورا زیات اهمیت په سترګه کتل کېږي، ځکه نوموړی د طالبانو د مشرتابه ځواکمن غړی دی او د افغانستان د سولې په برخه کې د نرم دریځ خاوند بلل کېږي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشار بیا په دې باور دی چې د طالبانو پلاوی که هر څومره باصلاحیته وي، د افغان حکومت له ګډون او موافقې پرته د سولې هیڅ ډول پریکړه اجرایوي بڼه نسي لرلی.
څنګه چې خلیزات خوشبین دی، په دې ورنه کې زه هم په دې کې خوشبین یم چې د مولا برادر ګډون په دغه جرګه کې داسې ښکاري چې دوی اوس خپل موقف نرم کړی او د دې امکان هم شته چې خامخا په دې څلورو ورځو کې دا امکانات برابر شي چې د افغانستان نمایندگان هم په دې غونډو کې زمینه د اشتراک ورته پیدا شي. څرګنده خبره ده چې هر هغه فیصله چې کیږي که د افغانستان حکومت پکې ګډون ونه لري، هغه اجرایوي قدرت به ونه لري.
شغلی خلیلزاد وړاندې ویلي وو چې هڅه به یې داوي په دې خبرو کې د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ لیدنې زمینه برابره کړي. په ټولو هغو غونډو کې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له استازو سره سوي دي، د افغانستان حکومت ګډون نه دی درلودلی. طالبان د افغان حکومت سره خبرې کول نه غواړي، ځکه دوی د ولسمشر اشرف غني اداره د امریکا لاسپوڅې اداره بولي. طالبان ویلي چې رواني خبرې به څلور ورځې دوام وکړي او اجنډا به بیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د دې په ضمانت متمرکز وي چې د افغانستان له خاورې باید د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه سي. طالب سرچینې وایي تر هغو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه نه وي سوې، پر نورو مسایلو بحث نه کوي. دا هغه پریکړه ده چې د افغانستان د ولسمشر په خبره د افغان حکومت د استازو په حضور او موافقه باید وسي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په کابل کې د امریکا سفارت د سولې د دفتر مشر ته ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په پرمختګ کې به تر وسې پورې هڅې وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم هیله مند دي چې د امریکا هلې ځلې به طالبان دې ته وهڅوي چې په خپل دریځ او شرطونو کې نرموالی راولي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکایي چارواکو ورته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې جاري وساتي. د دغه شورا مسؤلین وایي امریکا علاقمند ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ختمولو ته یوه سوله ییزه لاره وموندل شي. د یادو شورا مسؤلین وایي په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو د پنځمې ناستې له جوړېدو د مخه ورته په افغانستان کې د امریکا د سفارت د سولې د دفتر مشر الان مایسن هایمر ډاډ ورکړی چې په دې لاره کې به لا هڅې وکړي. د دغه شورا غړي محمد امین وقاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس محمد کریم خلیلی او هایمر ترمز د خبرو په اړه وویل.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانانو سره همکاره ده، همیشته ده د سولې پروسه کې په قطر کې هم د پرمختګ وشي، خو مرکزي کردار دا ده چې د امریکا او د نورو جهتونو په هلو ځلو طالبان وهڅول شي چې هغوی بین الافغاني خبرو ته آماده شي. نو په دې خبره کې د دوی ډار دغسې موجود دا هڅه دوام لري.
د سولې د عالي شورا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دې شورا رئیس او په افغانستان کې د امریکا د سفارت د سولې د دفتر مشر په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې په څو هیوادونو کې د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد له طالبانو سره له هر ناستې وروسته هیله ښودلې چې د ناستې نتیجه مثبته وه. بلخوا طالبانو د دوی په خبرونو کې له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان حکومت سره په نه خبرو کولو ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو پوهان وایي مهمه دا ده چې د امریکا هلې ځلې وکړی شي، طالبان وهڅوي چې په خپل دریځ او شرطونو کې نرمښت وښیي او له افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي. د دغو کارپوهانو له ډلې د سولې لپاره د روزنیز او څېړنیز مرکز د پروګرامونو مشر صلاح الدین درویش آزادي راډیو ته وویل
طالبان همدغه سخت موقفونه د دې باعث ول چې امریکایان تنزل ته مجبور کړي. امریکایان د دوی سره مخامخ کېني په هره مذاکراتو کې چې یو لوری نرمښت اختیاروي او مقابل اړخ هم تشویقوي تر څو له خپل موقف نه په شاتګ وکړي او په اړتیا او ضرورتونو باندې فکر وکړي. زه فکر کړم چې په دوحه کې د طالبانو د افغانستان لپاره د سولې استازي خلیلزاد ترمنځ خبرې اترې به نورو مجالس ته لاره هواره کړي تر څو طالبان تشویق کړي چې د افغان حکومت سره مخامخ مذاکراتو ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې حکومت حاضر دی د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو بې قید و شرطه څرګندونې او وړاندیزونه ومني. سربیره پر دې افغان حکومت دا هم ویلي چې حاضر دی طالبانو ته د افغانستان په یوه ولایت کې د سیاسي دفتر د پرانیستو زمینه برابره کړي، خو طالبانو دغو خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د قطر په جوړېدونکې ناسته کې به څرګنده شي چې څه پرېکړې پکې کېږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د ځانګړي استازي او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ د دوحې د غونډې په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي ویل کېږي د دوحه په خبرو کې به پر دوو موضوعاتو ټینګار وسي چې تیره میاشت دواړو لوري ورباندې په اصول کې توافق کړی و. د تیرې میاشتې د توافق د چوکاټ پر اساس طالبان باید پرېنږدي چې د افغانستان خاوره د تروریستانو په خوندي ځای بدله سي. هغه اقدام چې د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته به لاره پرانیزي. مخکې له مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو له لوړ پوړي مشر ملا غنی برادر سره د غرمې د ډوډۍ پر مهال خبرې شوي دي. په مقاله کې راغلي چې احتمال شته په دغو خبرو کې د ملا برادر حضور مذاکره کوونکو طالبانو ته د پریکړې کولو صلاحیت ورکړي، هغه څه چې مخکې نه وو. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان په اړه په دې عنوان هم یو مقاله خپره کړې ده. د سولې د خبرو پر مهال ملګرو ملتونو په دې هیواد کې په 2013 کال کې ملکیانو ته د بې ساري تلفاتو په اړه راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جګړې تیر کال د شاوخوا 400 ملکیانو ژوند اخیستی. مقاله لیکي په دې حال کې تیر کال په افغانستان کې 908 کوچنیان ووژل شول. د مقالې لیکوال وایي دا په افغانستان کې په تیره لسیزه کې د کوچنیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی تر ټولو لوی شمیر دی. له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 2000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي.
لازا دی رادیو سهرنی خبری مجله اوری. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتی چارو کمیسیون د امنیتی ځواکونو لخوا د جنگ په تکتیکونو کې د بدلونونو د راوستو ارکلی کوي. د دې کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی پرون ازادۍ رادیو ته وویل د جنگجی او بهي د جنگي تکتیکونو بدلون به د ملکي تلفاتو د کمیدو او د تروریزم پر ضد د موثرې مبارزې لامل شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې روان جنگ چریکې دی او له کماندو او د شپې له عملیاتو پکې باید کار واخیستل شي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
وروسته له دې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جنگ په تکتیکونو کې د بدلونونو خبره وکړه، د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون د دې ترڅنګ چې د دغو بدلونونو ملاتړ کوي ټینګار هم کوي او وایي چې دغه جنگي ستراتیژي د داسې تنظیم شي چې ملکي کسان پکې ژغورل شوي وي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د جنگ تکتیک سم نه و او خلک ترې هم راضي نه ښکارېدل.
وزارت دفاع یا د وزارت داخلي یا د امنیتي ملي یا د ورګنهای مال رهبری په جنگ کې تغیرات راولي، هغه د ولس په خوښه عملیات وشي، دغه عملیات په کامیاب او بریالي او کثیر دوی او خارجیان خپل په خوښه عملیات کوي، دا عملیات به ناکام وي.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جنگ د تکتیکونو په بدلولو کار روان دی او ورسره به ملکي تلفات کم شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق آریان د یک شنبه په ورځ وویل د جنگ د تکتیک بدلول به د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مرسته وکړي. د جنگ د تکتیک د بدلون څرنګوالی تر اوسه څرګند شوی نه دی. ومو غوښتل په دې اړه د ملي امنیت د شورا د چارواکو نظر ولرو، خو له بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. د جنگ د تکتیک د بدلولو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندویه دفتر په خپل راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په ملکي تلفاتو کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې 3,304 ملکي کسان وژل شوي دي. د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر ریچارد بینټ ویلي چې 3% دغه تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا رسېدلي چې د 20% لامل طالبان، د 40% داعش ډله او د 6% بېلابېلې وسلوالې ډلې دي. د ده په خبره د دغو تلفاتو 14% افغان امنیتي ځواکونو، 6% نړیوالو ځواکونو او 4% د دولت پلوي ځواکونو پورې اړه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه راپور په حق لس نه دي ویلي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان وایي د افغانستان جګړه جبهی نه بلکې چریکي ده او په نوي تکتیک باید د شپې له عملیاتو او کماندو ځواکونو نه کار واخیستل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل وویل
افغانستان
له چریکي جنګ سره مخ دی. پر دښمن اساسي حملې په پټه ترسره کیږي، ځکه دښمن د خلکو په منځ کې ځای نیسي. تکتیک وایي په دغو حالاتو کې باید له درندو وسلو او هوایي ځواکونو څخه کار وانخیستل شي او پر کماندوي عملیاتو دی تمرکز وشي. ښاغلی امرخیل ټینګار کوي چې په چریکي جنګونو کې د درندو وسلو او هوایي ځواکونو کارول ناکام دی او د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل کیږي، ځکه د ده په خبره تروریستان د خلکو له کورونو نه د ډال په توګه کار اخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینې ماڼۍ پرون د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر رژیم د نورو بندیزونو او د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره د نورو همکاریو اعلان وکړ. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د وینزویلا دولتي ځواکونو په سرحدونو کې د امریکا د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د وینزویلا د سیاسي برخلیک په اړه د لاتینې امریکا د څو هیوادونو له استازو سره د خبرو لپاره پرون کولمبیا ته ولاړ. د فریبا ظاهر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس چې پرون دوشنبه د وینزویلا په اړه په یوې بیړنۍ غونډه کې د ګډون په هدف د کولمبیا پلازمینې بوګوتا ته ولاړ، د سیمه ایزو مشرانو او هم د وینزویلا د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره ولیدل. ښاغلی پنس د لیما په نوم ډلې ته د وینا پر مهال له خپلو سیمه ایزو متحدینو وغوښتل چې د وینزویلا د تیلو په برخه کې پانګونې کنګل او عواید خوان ګوایدو ته انتقال کړي. د وینزویلا د تیلو زیرمې تر ډیره د ولسمشر نیکولاس مادورو په کنټرول کې دي. مایک پنس دغه راز له دغو هیوادونو وغوښتل چې د ولسمشر مادورو کسانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیت ولګوي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي متحده ایالات د وینزویلا د څلورو سرحدي ولایتونو پر والیانو چې د بشري مرستو د رسېدو خنډ سوي دي بندیزونه لګوي. مایک پنس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری تکرار کړ چې ویلي دي ټول انتخابونه پر میز دي.
We hope for a peaceful transition to democracy.
دوی وایي موږ په وینزویلا کې د دیموکراسۍ د سولې انتقال هیله لرو، خو لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ واضح کړي ټول انتخابونه پر میز ده. د ټولو انتخابونو عبارت کارول د خوان ګوایدو په خبرو کې هم شامل و چې یو شمېر تحلیلګران هغه پوځي قوې ته یوه اشاره ګڼي. مایک پنس ویل د دې وخت را رسېدلی چې لا ډېر کار وسي. دی وایي ډېر ژر به هغه ورځې را ورسېږي چې د وینزویلا د خلکو بد خوبونه ختم سي او هغوی نوې ازادي تجربه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر دا څرګندونې د لیما په نوم ډلې ته د وینا پر مهال وکړې. دا د کاناډا او د لاتینې امریکا د 14 محافظه کارو هیوادونو یو ایتلاف دی چې پر ولسمشر مادورو د فشار راوړلو په هدف جوړ شوی دی. د مایک پنس د خبرداري دوی ورځې وروسته لاغه سوي چې د برازیل او کولمبیا له لارې وینزویلا ته د امریکا د بشري مرستو هڅې د وینزویلا د حکومتي ځواکونو له خنډ سره مخامخ شوې. دا کار په تاوتریخوالي واوښت او په نتیجه کې 4 تنه وژل شول او 300 نور ټپیان دي. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې د موقت ولسمشر په توګه د امریکا او د نړۍ د 500 نورو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، پرون د لاتینې امریکا د وزیرانو په غونډه کې وغوښتل چې د مادورو د منځوي کېدو لپاره لا ډېر اقدامات وکړي، خو نوموړي رسمن له هغوی څخه د پوځي ځواک د کارولو غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یکشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکې کې د مادورو پر وړاندې د امریکا له لورې د پوځي قوې کارول له احتمال لرې ونه ګڼل، خو ویل چې د وینزویلا پر حکومت به لا ډېر بندیزونه ولګوي.
خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه په زړه پورې خبرې اترې تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو نن رسمن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر د دې خبرو مشري نه کوي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په چارو کې له افغان حکومت سره د هر راز مرستې چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. په پاکستان کې صدر اعظم عمران خان ویلی دی چې د سپارښتنه کړې چې په پاکستان کې دیره راجستر شوی افغان کډوال دی بانکي حسابونه پرانیزي څو وکړی شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه ولري. د سوریه ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې پرون ایران ته ولاړ او د دې هیواد له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای او ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل او د سوریه په اتکلنه جګړه کې د ایران د ملاتړ مننه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. ظریف له خپلو خلکو او د هغو له ملاتړ څخه مننه کړې او له دې کبله یې بښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې حل کړي، او متحدو ایالاتو له وینزویلا سره د نورو بشري مرستو ژمنه کړې، او همداراز د ولسمشر نیکولاس مادورو پر حکومت یې نوي بندیزونه اعلان کړي دي.
دا ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو، زه یوې داسې میرمنې سره یم چې